یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایم د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبلا وختیده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې راپارولای شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. دا شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هلته له دیر شو په زیات وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. دی وایي حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قومندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او کوشنده کې یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی اګمارلې او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمه شپه د کابل په خیرخانۍ سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی مشهید د دولت ساس ټیم ملاتړ کړی وو. د دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د وی پیچلې د سی او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډیدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوهې ته ورغلی خو دواړو خو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر خغلی اسپر په پرونی سرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساحو په نخښه کول جنگی جنایت دی کنه څه ونه ویل. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یک شنبه پورس د الشباب تونلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولې دي. د جنوري په 15 په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب پوهی ماندابه اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژن له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 6,000 کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور څلی ریش کسان وژلي او څو باندې 1.5 کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلی اواکوف پرون د جنورۍ په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي. په بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجملاندو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره و هم د افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هماورې چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. د دې کورس یوه روزونکي وایي
حالتم میجانم به زبان چون که مزاق داره دلی پاک داره میفهمه و دولتی مردم آشناگی نداره.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړې چې د دې ځواک د قدس د څنګه د پخواني قومندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدلی. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکیږي. خدا ور د هیلې در پخوا ډېرې شوې دي. دوه ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم د ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا ور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق دي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره و هم د بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
ښاغلی دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبراتورو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره غیر رسمي خبرې کړي خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دی وایي طالبان به د تاوتریخوالي د کمولو خبره ومني او له دې سره به د سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاستیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لی د کاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړې چې نه یې په قطر کې او یوې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه هوکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. او جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغه هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته راکړل. اوس هم په همدې اړه یو مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپو داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
د د سولې مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او د امریکا مسله هم ده. که چیرې دا په دې کار کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران باندې طالبان د ابزار په شکل د استفادې ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي، نو د امریکا ملي ګټه په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولې مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده، چې کدا دوه ډول مطرح کیږي، چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت به یو مثبت کامي.
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلې دونکې دي، د سویل کیږي هم چې برخلیک ټاکونکي پړاو دی، آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دوړو طرفونو لپاره برخلیک ټاکونکي وي؟
په دې کې شک نشته چې ما نه دغه دی خپل بس په تبا کول چې نتیجه ګیری هم سره دي، چې د حالات د سیدي منطقي حالات او نړیوال حالات د سیدي چې په دې پړه کې باید یو سرګند نتیجه لاسته راشي، چې په دې کې هغه اصلي مسله چې دا چې لومیتو ورکول کې د مذاکرات او اصلي بڼه پکې کار کوي، د آتش پاس مسله، د اوربان مسله ده، چې کچېرې د پدې پړاو کې چې زورت امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د بیډیو طریقه مختلفه رسیږي، چې دا اوربان کېږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح لپاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود مایارو د قطر پلازمین دوحې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. څومره به بل اخره د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي؟
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګری څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول خو راته وی چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
سلام زه تاسو اوریدونکو ته سلام. د کابل د خیرخانی سیمه د چهسه اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځنګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپل حجی حفیظ دی د هغه یو وزوی عظیم الله او یو بل نفر چې دوی خړای و د سیمه کې وشل کیږي، دا د کابل د خیرخانی سیمه هیڅ یول ده.
ملي امنیت څه ویلی دي تر اوسه په دې اړه باندې؟ ملي امنیت څه ویلی دي؟
مختلف نه خبره وکم، ما مختلف نه خبره ته اشاره وکړم. د ملي امنیت یو سرچینی ازادې رايو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی، 999 یادی یو په ډېر نترات باندې عملیات کوي. البته یو ځنی وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات ترسره کوي، د دوی لوري نه دغه عملیات شوې دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات فایل کې بل اخر ورول شو. موږ په سیمه کې ډیرو کسانو سره خبرې وکړې، البته د دې عملیات څنګهواله چې ډول دغه عملیات فایل شول، څو کسان راغلي وو، څو ډول دغه مسایل مطرح شول، تر کومه دلته وو دغه مسایل د اقدام پر نوم پر رسنیو کې تر ډیره مطرح شوه. ان شاء الله په خبر راتلونکو خود خبري ساتونکو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو. خو افغان حکومت دغه پیښې د چړین لپاره یو پلاوی ګمارلې ده، پنځه کسیز پلاوی ده چې په هغه کې خپل د امر عبدالستار، حج حافظ د کورنۍ غړو سربیره د ولسي جرګې غړي او همدا د خپل د حکومت یو پلاوی شامل ده چې خپل د ویلیام د البته ول جوړون کې ټیم لمړی امر سلام الله صالح هم ویلي چې دا به پکې ګډون ولري. خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیښې سیمه ده دلته نه راغله، لا هم هغه جنگ چې شوې ده د جنگ څرنګواله د مرمۍ د زونه تر خوای ځنی کیرنیټو یا البته چې استعمال شوې ده هغه نه خینی خانی دوی او نور ټول هغه ډول چې د جنگ ورسته البته په سیمه کې پیښې په خپل ځای باندې دي. د کورنۍ خلکو هم دغه سیمه کړې ده بند کړې ده، اوسه اجازه نه ورکړي تر دم غړي پورې دغه پلاوی خپل هغه چېړنې نه دی پیل
کړې. او سامه ده، ډیره مننه کوم امید ظاهر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پخواني جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه لمک سره خبرې وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو شل سلنی وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان زیولحق فضلین نازادي رادیو تول د هغه تړون د مخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک سو، د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنټوکو د پلور لپاره وړیا غرفه د دوی په واک ورکول کیږي.
شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د کابل خروالی سره هوکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې هوکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفی توضیح چې د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
غلی فضلی زیاتوي چې د غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرر سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدامه هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي، دا د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. موږ ستایو همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبتي او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 178 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 7 میلیون دلار صادرات داشت.
موارد زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، قرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر او 1 افغاني 45 پوله. یو اروپای یورو اتاوی افغانی، یو ستالینگ پون یو سلو یو افغانی، یو سعودی ریال شل افغانی چلویخ پولا، زر ایرانی تومن پینزا افغانی پینزا وی پولا، زر هندی روپای یو زر اوی افغانی او زر پاکستانی کلداری آتا سو سلویخ افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی شئ. اوس ورزوی وي سیمه ایزې موضوع ته. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوې خبرداری ورکړی چې د دغه ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همداشي بر سره په سټوډیو کې نوری صاحب، امریکا ته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان سلامی دغه نوی خبرداری جزئیات څه دي؟
بلې ستانګزي صاحب، له دې مخکې هم ایراني مشرانو ډېر خبرداری ورکړی و. د لومړی ځل دی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک چې خپل قمندان قاسم سلیمانی د همدې ځواک د قدس د څانګې مشر وژل شوی خبرداری ورکوي. د خبرداری ورکړ چې د سلیمانی غچ به واخلي او ډېر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. خو په مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل، موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډیرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډیرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکا هم یو جز ده. جنرال حسین سلامی دغه خبرداری نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زورګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی، د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتی وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه، او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بیپیلوټه الوتکه په لخوا وشوله، په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي. د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شول، او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. هغه دا خبره ولې کړې؟
البته له دې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي و چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربیره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې و. ویلو چې دغه سی یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی کنه
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي اډې کې هوایي ډګر کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام رحمت الله افغان تغوغدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستې.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی د کابل په ځینو سیمو کې وسلوال غل مسلط دي او خلک لوټي. که چا ورسره مقامت وکړ واژنې یې خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي ولې نشي کولای چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سر مقاله لیکونکي په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې آزادیږي چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په کابل کې په هرو څلوروي ساعتونو کې ډیر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کېږي نه خو خلک یې کیسې کوي. په سر مقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تیریږي. د سر مقاله لیکونکي پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلند وسي. د سر مقالې په پای کې سپارښتنه سوې چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو خزو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو خزو ته د موټر چلولو روزنه ورکړی دا اوس وخت موټر چلولای شي. بلخ نه مجیب حبیب زی ته وغږو.
د ټولنیز او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو مېرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو مېرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هاغلی فقیری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوی هم ده او هن ورته سپک سپوري ویل شوی.
داخل شهر همگی به حساب د درایفشان آسان اذیت میشن. وقتی که خانم ببینن که داخل موتر است بهش بلاک میزنن. یعنی بسیار برخوردهای نامناسب و نادرست میشه برای خانم ها.
تخمین زیاتوی چه پا طولانه که ده خزو پا وراند دشته سنتی بندیزونو پا دلیل خزی نشی که ولی چه پا طولانه که لامساید و فرصتونو گرد پورده کری. نسبتا متفاوت امنیتی چاپیریال د خزو لپاره د خزو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت ته زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 خزو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسي وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قابل ترافیکی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخزو څخه یوه ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغې په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې یې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. آغلی امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3 سال 3000 خانم هسته که ما برشون آموزش داده
ایران.
خب اینجا افغانستان است. تا جایی که مثلا خانم ها که داخل شهر درایف میکنن از طرف امی طبقه ذکور اذیت میشن، خود موتورایشون اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم ها به درستی درایف کنن اینجا.
تمام امینی وایی چه زینی مرمنی دی موتر چلاونی لزدک رو روست بیا جواز نخلی زکر چه ده هقوی لپار دی نارینه موتر چلاون که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. در افغانستان دی ترافیکو دی قانون پر بنسرد خزی هم روست وروسته لا تر اسکلنی کولای شي چې د نارینه او پښان د موټر چلون زده کړی وکړي او جواز تر لاسه کړي. د قانون له همدې مواد څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو پښان په برخ کې هم د خزو لپاره د موټر چلون د زده کړې څخه لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسولانو په خبره چې د عملی موټر چلون د زده کړې د مناسب فضا نشټوالی په ټولنه کې د موټر چلون کو مېرمنو په وړاندې نه سم چلند او خپل حقونو څخه د خزو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلون ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خند جوړ کړی دی. موجب حبیب سید، ازادي رادیو، بلخ.
وخت په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اجملان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د په خاني جهادي کومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې پاړه د څیړنې یو پلاوی کمارلې. بلخوا د دولت ساز انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیت وی څنګه دی وی پیچلې د سی او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وشلې. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوبله اړولې. د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې هلته له ډیر شو زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي دا ګواخ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د امریکا پوز تایید کړی چې د یک شنبه پورس د الشباب تنلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي سرتیري استولي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرې دوته چمتو ده. وای وره
روختیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خره خلاست. نن بیا هم په ویدا سیمه موضوع خبرې کوو چې په دې موسم کې پیخي زیات شوې دي، هغه سینو بغل ده. د سینو بغل په ناروغیو باندې خبرې کوو او تاسو هم که په دې اړه کوم پوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره دی 0995 1540 او بل شمیره مو ده 0500 8225. هم د اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د ماشومانو د سینو بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن سره مطرح کړئ او شریک کړئ. دی به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. خو مخکې د دې نه چې ډاکټر صاحب ته راشو، اول به یو راپور واورو په دې اړه باندې. موږ سره پاتې شي بیرته راستنیږو. سینه او بغل یوه ساري ناروغي ده چې د سړې هوا پر رسیدو سره ډیر تر سترګو کیږي. ډاکټر پاینده محمد صالحی د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص په اندراګاندی روغتون کې وایي چې دغه روغتون ته 80% هغه ماشومان ورلیږدول کیږي چې په سینه او بغل ناروغي اخته دي. د سړې هوا ترڅنګ نور لاملونه لکه ککړه هوا، ویروسونه او د کورنۍ حفظ و صحه نه مراعاتول هم د ماشومانو په سینه او بغل د اخته کېدو لامل ګرځي. ماشومان ټول د سینه او بغل تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې خوارځواکي دي او د مور په شیدو سمه تغذیه نه کوي ډیر تر ګواښ لاندې دي. ډاکټر پاینده محمد صالحی زیاتوي
خو سړه هوا خو د سینه او بغل ناروغي کې ډیر رول لري، خو عاملونه زیاد دی. اگه میکروبونه دی لکه باکتریا و ویروسونه، پارازیتونه، مثلا فنگسونه، پا تنکی کیمیاوی مواد، چه دی که داگه آلودگی دی هوا دکنه داگه ککر هوا،
چه
تیل زغال دی دی و در دیر زیاد رول داری پا دی سینه و بغل ناروغه. ماشومان خو د ټول ماشومانو مقاومت کته دی، ټول ماشومان تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې دوی ضعیف دي، ډنګر دي یا سوې تغذی دي یا سنې ډېر وړکی دی، کوچنیان دي یعنې له سنې له شپږ میاشتو نه کوز دی، هغه ماشومان زیات دي سړې هوا یا د سینه او بغل ناروغه تر ګواښ لاندې زیات.
په سینه او بغل د اخته ماشومانو کومې نښې دي او آیا دغه ناروغي د ماشوم لپاره څومره خطرناک ده او که ډاکټر ته په وخت ونه رسول شي څه پایلې به ولري؟ بیا هم ډاکټر پاینده محمد.
د سینابغل ناروغي او ماشومان مور پلاز مکلف دي چې دوی باید خپل ماشوم مریض دي دوی باید اجل دوی دا ډاکټر ته ورخی ډاکټر ته ورسی چې بیا پیشرفتن استی او که دیر شدید سی بیا دیدی اغی عواقب خطرناکی اینو دی بخاطر بند اخت مرو پلار مکلف دی که ماشوم تخای پیدا که تبای پیدا که مریض نارام شو باید اجل دکتر تلار شی اش بخانی تا دلار شی دکتر دیورو اغا ماشومان که دوی در اغا صدا ساچه باش در دیر تیزوی پازه آلوزی در منگا چستندرارن گرتوائیو در سینه لنده در عرکاتی دیر زیاد شی تبای زیادی ماشوم چه و نخوره ایسی نو یا بعض حالات که مریض دسته گنگس وی نو ډیر ضرور ده چې دا خطرناک حالتونه دي چې مریض باید عاجل ډاکټر ته بوځي شفاخانه ته بوځي.
د ډاکټرانو په وینا باید د سینه او بغل ناروغ مشوم دی زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي او د ناروغي د نخبرېدو لپاره دی د ټوخي په وخت کې د مشوم خلیته دستمال یا یو ټوکر ونیسي خو دومره نه چې د مشوم د ټوخي د بندېدو لامل وګرځي تر څو د سینه او بغل ناروغي نورو مشومانو ته ونه لیږدول شي. بلې درنو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او که تاسې کومه پوښتنه لرئ په دې اړه باندې نو موږ سره یو متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر میلمه دی تاسې کولی شئ چې خپلې پوښتنې ورسره شریک کړئ. هوا سړه شوې ده او ډېرې ماشومان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي نو که تاسې هم په کور کې دغه ستونزه لرئ هم د اوس اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن خبرون ته خرغ لست
تشکر هر ز سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های نازنین برنامه شما.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. که په سر کې راته عمومي معلومات راکړئ د ماشومانو د سینه او بغل په اړه باندې چې دغه څه ډول ناروغي ده او په کوم حالاتو کې ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیدی شي.
تشکر از سوال شما. اول پیش از اینکه به بعض پردازیم در مورد سینه بغل بهتری خود بود که کم معلومات بردیم در مورد سینه بغل. اولی که مجرای تنفسی را باید بفهمیم که از کدام قسمت شروع میشه به کدام قسمت ختم میشه. بدون شک از محل دخول هوا که همون جوف دهن است و از مناخر انف میشه یا بینی که هوا داخل میشه، داخل شزن میشه، داخل قصبات، داخل قصبات خرد و کیسه های هوایی. این شد طرق هوایی ما و اکثرا طرق هوایی را به دو بخش تقسیم میکنن، قسمت علوی یا قسمت بالایی طرق تنفسی و قسمت پایینی طرق تنفسی. سینه بغل گفته میشه که یک مرض است که بیشتر مربوط قسمت سفلی یا قسمت پایینی طرق تنفسی که بدون شک قسمت های مختلف شش را میتونه که مصاب بسازه به شمول شزن، قصبات، کیسه های هوایی ما شما را. اگر یک تعریف ازش داشته باشیم که سینه بغل چی است بهتر خود بود. در واقع میگن که سینه بغل یک مرض حاد التهابی پارانچیبی قصبه ریه یا شش های ما هستن که بدون شک همون قسمت های حساسی شش های ما را که کیسه های هوایی میشه و نواحی مجاور حضوره مصاب میسازه و یک حالت التهابی را به وجود میاره. قسمت شما در گزارش تانم گفتین سینه بغل یکی از امراض معمول دوره طفولیت مخصوصا بر طفلایی که کمتر از سن 5 سال هستن یک مرض بسیار معمول و عام به حساب میره و در واقع تا به حال هم بیشترین مرگ و میر از باعث این مریلی در قسمت های مختلف دنیا به خصوص کشورهای رو به انکشاف از خود باقی مانده. اما قسمت که پیشتر شما در گزارش دارم گفتین اسباب هدی متفاوت میتونه باشه، بهتری خود بود که بیننده های ما بفهمن که اسباب هدی به دو بخش عمده تقسیم میشه. یکی اسباب میشه که اسباب انتانی یا میکروبی هدی است و دیگه هم یک بخش هدی مربوط اسباب غیر انتانی یا نان انفکشوس هدی است. اسباب انتانی دقیقا میتونه که به درجه اول ویروس ها میتونه باشه، ویروس های مختلف، و به درجه دوم میتونه که باکتری ها باشه و به فیصدی های بسیار کمتر میتونه پارازیت ها، فنگس ها و حتی پروتوزوا ها هم سبب خود سینه بغل شوه. و دیگه اسباب غیر انتانی هستی میتونه که مواد کیمیاوی، آلودگی های هوا، دود و گرد و خاک و اسباب دیگه میتونه شامل شوه.
بله دیر خیر، دیر زیاده مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو تاسی با خام خواه پختین لری نو یو اوریدون که پکر خده دی برا وخلو. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مهرباني وکي ځان دا و پیژنې د کوم ځینې مواړي کني ولیدا
حسن خان مله شارکې اتفاق مې اړکني ول
حسن خان له شهرکې اتفاق څخه مهرباني وکي حسن خان من سره د ماشومانو د داخله ناروغي یو متخصص مل مده کوم پښتنه لري په دې اړه باندې مهرباني وکي
ژوند دی اوسه اول تاسو ته او متخصص ته سلام لاندې کوم اور صلی الله علیه و آله جسمه بغل مبارک چې آیا دا انتقالی دا او کنه دا دوما پښتنه دا چې موثره دا وایي چې دا او چې باید وځ کړل
اها ډیر ښه ډیر ښه ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
تشکر به کوم از برادر مو بدون شک قسمه که پیشتر ما بر شما گفتیم در بخش امراض عوامل خود ایمریلی طرق سرایت حلی در واقع اونم قطرات هوایی است که از فرد مصاب انتقال میکنه در جریان صرفه کردن، در جریان فاجعه کشیدن، در جریان عطسه زدن میتونه که طفلای دیگه که در مجاورتش باشه در دلدیک باشه انتان را به محیط انتشار میده و انتان را میتونه که شخص دوم بگیره و مصاب به این مرض شوه. بخش دیگه سوالشون این بود که راههای مؤثر برای تداوی خود سینه بغل کدام است. برای بیننده حدیث ما بگوییم که البته تداوی دی مختلف است، متفاوت، مربوط به سیویریتی یا وخامت خود مرض میشه که مریضی سینه بغل در کدام استیج و در کدام استیج وخامت قرار داره. وقتی که ما کتگوریایز کردیم این راست در تقسیم بندیش کردیم به هر کتگوری که آمدک بناهن ما دو بخش از تداوی داریم. بیننده های محترم ما باید شنونده ها باید بفهمند که دو بخش تداوی داریم ما در اینجا. یک بخش تداوی سینه بغل که مربوط به این میشه که ما طفل مصاب سینه بغل در خانه تداوی بکنیم و یک بخش دیگهش مربوط علی میشه که طفلای نازنینی که مصاب به سینه بغل هستن باید اینا بستر شون و تحت تداوی داخل بستر اینا قرار بگیرن. به خاطر اینکه خود مریضی سینه بغل یکی از مریضی های کشنده تا به حال و از جمله امراض اکوت ریسپایریتوری انفکشن یا ایهارای است، بناهن توجه بسیار جدی را هم سازمان صحی جهان در سطح حتی بیرسی ها، سیرسی ها، شفاخانه های سالیسی گرفته. بناهن یک کلاسفیکیشن یا تصنیف بندی برالی کردن که ما گفتن ایران ما باید این را بفهمیم که اگه تفلک با نمونی ها بیایه ما بفهمیم که در کدام استیج مریضی هستن. آیا این مریض سینه بغل است یا نیست؟ یا یک زکام عادی هست؟ یا اینکه مریض ما سینه بغل عادی است، سینه بغل شدید است یا بسیار شدید است؟ بناهن به اساس این طبقه بندی مریضایی که در کتگوری زکام بیاین یا مریضایی که سینه بغل عادی هستن اینا تداوی داخل خانه میشن، متباقی کسایی که مربوط کتگوری سینه بغل شدید یا بسیار شدید میشن اینا داخل شفاخانه بستر شون و تداوی داخل شفاخانه باید بگیرن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بعضی کسان دی بعضی ناروغان دی چې کله په دې ناروغي باندې اخته شي بیا نو دونه ډیر جدی نه نیسی، هغوی زید دوا خانه نه دوا اخلي او بیا یې خوري، هغه خو غټان دی. که په دغه ناروغي باندې ماشومان اخته دي او ماشومان ته ورزي د دواخانې نه پرته د ډاکټر له نسخې نه دوا راوړي او ورکوي، دا ستاسو په نظر باندې موثره ده؟ نه یوازې چې موثره نه ده بلکې دا موزره تمامې دی شي.
بالکل خبر شما را تایید میکنم. به ارتباط علی که استفاده دواهای خودسر مخصوصا د امراض انتونی نزد اطفال علاوه دی که موثریت نداره میتونه که مریضی از اینا را تشدید ببخشه و مقاومت های دوایی را در مقابل ازی به وجود بیاره. متاسفانه استفاده بیرویه دواهای میکروب کش یا انتیبیوتیک ها بدون تجویز دکتر و گرفتار والدین از داخل دواخانه ها این منجر به این شده که اطفال نازنین ما و مخصوصا میکروب های گوناگون های بهش مصاب هستند یک مقدار مقاومت در مقابل دواها به وجود بیاید و اینا به دواهای ساده که باید رسپانس بتن و اینا خوب شون متاسفانه جواب نمیگه. و من اینکه که تایید نمیکنم که در والدین محترمه که مشکوک میشن که اطفالشان مصاب سینه بغل شده بدون تجویز دکتر از دواخانه ها دوا را میگیرن و به طفلشان میتن.
بله او بل پختنه داده چې ډاکټر سپ ډیر وړه ماشومان چې د څو ورځې وي دوی په سینه بغل باندې اخته کیږي، آیا د دې امکان شته چې دغه ماشومان د مور له ناس څخه سینه بغل دنیا ته راغلي وي؟
خب فاکتورهای است که وقت طفل مخصوصا نوزاد که تولد بشه اینا رو بیشتر مساعد میسازن برای کسب سینه بغل. بنابراین ما اینا رو از لحاظ طبی ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر ای کدام طفلا هستند؟ طفلایی که اینا پیش از وقت به دنیا میآیند، وزنشان از حد نرمال کمتر میباشد، طفلایی که متاسفانه از شیر مادر استفاده نمیکنند، طفلایی که اینا متاسفانه کمبود ویتامین ای دارند، این مریضا، طفلایی که متاسفانه در فامیلای به دنیا میآیند که والدینشان اینا سیگارت استفاده میکنند و اینا به شکل پسیو از دود از او استفاده میکنند، بالکل این طفلا در معرض خطر هستند و اینا میتونن که به معرض از اینکه اینا ولادت شدن به شکل کسبی میتونن که انتانات از محیط خود بگیرن و اینا مصاب سینه بغل شوند.
بله نور اوریدون که حمله رو ور بشو دویتا. السلام علیکم. و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماریک نیولیده؟
مدثر زمان یو د ننګرهار ولایت.
مدثر زمان له ننګرهار څخه میره بنی وکي. مدثر زمان له ننګرهار څخه خپل پوښتنه د سینه بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی. سلام ته دی. علیکم السلام. وای استاد، تلیفون کرخه ډیره زیاته ضعیفه ده، یعنی غږ ډیر زیات ټیټ دی، لکه کوشش وکړه چې جګ وغږیږي.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې په سینه بغل کې دا سا ولې لنډه لنډه کیږي، د دې دلیل څه دی؟
اها، سا ولې لنډه لنډه کیږي. اها، بس دغه یوه پوښتنه مو درلوده؟
بله، دا پوښتنه ما ډاکټر صاحب نه جواب پته ما.
اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د جواب برادر ما بګویم، ام خصبه کې پیشتر گفتیم وقت هوا گرفته میشه از طریق مناخر حنف وارد سیستم تنفسی میشه، از طریق طرق هوایی انتقال میکنه به کیسه های هوایی و در سطح کیسه های هوایی اکسچنج هوا صورت میگیره، تبادله هوا بین خون و این گازاتی که ما گرفتیم. بنابراین این اکسیژن انتقال میکنه داخل خون ما و خون ما خون اکسیژن داره به تمام بدن ما انتقال میدن، کاربن دی اکساید عین شکل اینو خارج میکنن. متاسفانه کسایی که مصاب سینه بغل میشن، چون یک پروسه التهابی است، در سطح کیسه های هوایی ما یک پروسه التهابی به وجود میآید، در هیج حجرات التهابی میآید، افرازات زیاد میشه. بنابراین امو مسافه نرمالی که بین تبادله گازات که از طرق هوایی و کیسه ها میگیریم از طریق کیسه ها انتقال میکنه به داخل رگ های خون و تبادله گازات، متاسفانه این مسافه زیاد میشه. وقتی این مسافه زیاد شد، تبادله هوا به شکل درستش صورت نمیگیره. از این خاطر است که ما در مرحله اول با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. وقتی اکسیژن به خون کمتر انتقال کرد، خون میتونه که اکسیژن ناکافی را به بدن انتقال بده و خود اینمی اکسیژن ناکافی منجر به این میشه که ما کار سیستم تنفسی بلند بره، فعالیتش بیشتر شوه، یعنی از حد نرمال خود بیشتر تنفس بگیریم، سرعت تنفس ما باید بالا بره تا ما بتونیم که اینمی کمبود اکسیژن ما یک به یک شکل نه یک شکل باید ما مواظبت بکنیم. به این خاطر است که تنفس کوتاه میشه و در عین حال سرعت تنفس ما عین شکل بلند میره.
بله دکتر صاحب، په دغه حالت کې چې ما شومند سالندای سره مخامخ کیږي او حتی غټان هم د سالندای سره مخامخ کیږي، په دغه حالت کې ډاکټران دوی ته د اکسیجن توصیه کوي، یعنی که شفاخانه ته لاړ شي اکسیجن ورکول کیږي او اکسیجن په دغه حالت کې ضرور دی کنه؟
عین شکل که پیشتر گفتم، سازمان صحی جهان به طور کلاسیفیکیشن خوب یک تصنیف بندی خوب کرده برای دینا و معیارات را تعیین کرده که ما کدام مریضا را بگیم سینه بغل است، سینه بغل عادی، کدام مریضا سینه بغل شدید هستند، کدام سینه بغل بسیار شدید. یعنی یک طفل که میای سرفه داره ولی سرعت تنفسش بلند نیست، تب نداره، خوب صحیح غذا شیر مادر خود میگیره، این گفته شما یک کامن کولد یا یک زکام عادی این محاسبه بکنین، این سینه بغل نیست، اینا میتونن که در خانه تداوی شون. کاتگوری دیگه کسایی هستند که سرعت تنفسشون بلند شده ولی خوب شیر استفاده میکنن، مشکلات در فعل تنفسشون اینا ندارن، این سینه بغل عادی گفتن یا سینه نمونیا. به مریضایی که علاوه بر اینکه سرعت تنفسشون بلند است، اینا با مشکلات در فعل تنفسشون، در انجام تنفسشون مواجه هستند. به این معنی که چقدر ما بفهمیم که اینا مشکلات تنفسی دارن، به این معنی وقتی که اینا تنفس میگیرن، در قسمت پایینی صدرشون، سینهشون یا قسمت‌های پایینی قبرغه یک فرورفتگی در جریان تنفس به وجود میآید. و وقتی که تنفسشون بلند بود و این فرورفتگی به وجود اومد، اینو گفتن سینه بغل شدید. سینه بغل بسیار شدید برای کسایی میگیم که علاوه بر اینکه اونا ریت تنفسشون، سرعت تنفسشون بلند هستن، مشکلات در فعل تنفس دارن، امکان داره که اینا ما یک ترم داریم به نام سیانوز، یعنی کبودی وجه، لبها، بینی، گوشت کبود میشه از باعث کمبود اکسیژن، حتی امکان داره بالایشون اختلاج یا تشنج بیایه، حتی اینا غذا خوردن، حتی شیر گرفتنشون مختل شوه، اینا رو بسیار شدید گفتن. بناهن کاری که می‌کنیم، دو کاتگوری از اینا قابل تداوی در داخل خانه هستند. مخصوصا کسایی که زکام هستن و سینه بغل عادی دارن، اینا در خانه تداوی شوند و کسایی که سینه بغل شدید و بسیار شدید هستن داخل شفاخانه بستر شوند و تداوی شوند. کسایی که در داخل شفاخانه با لوحه سینه بغل شدید و یا بسیار شدید اینا بستر میشن، بدون شک اینا ضرورت به اکسیژن دارن. اینا باید سوی اکسیژنشون تعیین شوه، برشون اکسیژن داده شوه، در ضمن دیگه اهتماماتی که برشون گرفته میشه.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدون کی هم پته مدی دوی ته باور شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله ولمه دې مزه غوړی.
بله غږ دې اور ما په خیر راغلی خبرونه ته پښتون صاحب.
تشکر خلاص سلام علیکم. ساز رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ښاغلی نن پر تاسو
سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پښتنې مطرح کړئ.
اول پښتون خو نه ما پښتون تاسو سره دا خو به څنګه راوځي چې دا خپل د کیږي او په ماشومان کې پیدا کیږي سیدی، یعنی ما پښتنه دا کچيري یو مور په سینه بغل مبتلا هي چې ما په سینه بغل مبتلا کېدلای شي کیا او یو ماشوم د مور په خېټه کې پردن مول حاملې ماشوم په سینه بغل په خېټه کې په سینه بغل چې ماشوم په ولود شي سینه بغل اخته کېدلای شي کیا، یعنی که په هغه خېټه کې. او بل پښتنه مې دا ده د ځینې خلک و سینه بغل ته په کور کې ناجیز د یونانی
دغه یو نه دی دا وسره ما سره تمامي سره مو زیره تمامي. اها ډیر زیات مننه پښتون صاحب. بغل اخته وی ایا ماشوم پسینو بغل اخته کیدی شي؟ او بل پښتنه مو دا و چې ماشوم د مور لخیټه پسینو بغل باندې اخته دنیا ته راځي او کنه؟ دغه پښتنه خو ډاکټر صاحب خپل خبرو کې جواب کړل. عرب شو ډاکټر صاحب د لومړی پښتنه ته چې مور ک پسینو بغل اخته وی ماشوم ته لیک دول کیږي کیا؟
باید پاسخ سوال شما باید بگویم که خوشبختانه نمیکنه، انتقال نمیکنه خود مرض سینه بغل. در صورتی که مادر طفل مصاب به سینه بغل باشه انتقال نمیکنه به جنینش، خوشبختانه سالم تولد میشه. برای اسباب ثانوی دیگه که میدونه که پیشتر براتون گفتیم، در صورتی که از شیر مادر استفاده نکنه، در صورتی که وزنش کم باشه، در صورتی که پیش از وقت به دنیا بیاد، کمبود ویتامین ها نزدشان موجود باشه، آلودگی محیط خانه باشه، افزوسیشان درست مراعات نشه و حتی فیمیلی پلنینگ یا مو در واقع اوور کراودد باشه، خود فامیلایشان طفلای زیاد داشته باشن و بدبختانه مساعد است طفلا که تولد بشن این اوزادا به سینه بغل مصاب شون.
بله. او بل دکتر صاحب کمور سینو بغل وی او مشوم ته تی ورکی د شیدول لاری ور انتقالی کی چې دا نور لاری ټولی مخنیوي وکي، مثلا خله پټکی کنه چې کله خپل مشوم ته شیدې ورکی د شیدونه انتقالی کی؟
این موضوع را باید واضح بگویم که بدون شک والدین که مصاب به سینه بغل هستن اینا کوشش بکنن که مطرق سرایت خود انتان در واقع جلوگیری بکنن، به این معنی که میتون از ماسک استفاده بکنن، ولی به هیچ صورت شیر دادن به طفل نمیتونه قابل نمیتونه که انتقال به انتان به خود طفل. و یگانه توصیه ما این است که یعنی در صورتی که مادر مصاب خود سینه بغل هم میباشه باید اینا به شیر دادن خود ادامه بدن و یک جزء مهم تداوی مریضای سینه بغل هستن، مخصوصا کسایی که دپند هستن و مخصوصا کسایی که شیر مادر استفاده میکنن باید شیر مادر خود استفاده کنن و توقف نتن شیر دادن.
بله. او پشتون سپ بلا یادونه هم بکرلا و ما شمانو تا یونانی دوا ورکول کیگی، یونانی دوا تر کمزی پوری مؤثر ده، مثلا دسی بوتی دی چاگوی جو شبی ورکوی کنه تا کیمیوی مواد پکینهی، نو ستاسی لنظر ده تباوت لنظر ده غدول کرنه سامده کنه؟
این موضوع رو باید واضح بگویم که متاسفانه یک ادعا از رسم و رواجهای بسیار نادرست در بین فامیلا وجود دارن و خیلی فرصت میتن به انتان و مگروب کوبیسار رشد بکنه، مخصوصا کسایی که غفلت میکنن، مریضایی که مصاب سینه بغل هستن دو طرفش دکتر نمیبرن، با هنمو تداوی های خانگی و روش های کلاسیک اونا خودشان پیش میبرن. متاسفانه مریض با وجودی که ریزلت نمیته، مریض با وجودی که خوب نمیشه، مریضیش هم دیگه هم وخیم میشه. بنابراین چیزی که در خانه اینا میتونن بکنن چند نکته رو باید مد نظر بگیرن. نکته اول ای که چون اینا با کمبود اکسیژن مواجه میشن مریضای سینه بغل، کوشش بکنن که اینا به قدر کافی اکسیژن را در محیط خانه ایجاد بکنن. ای به چی مولا؟ یعنی اگر والدینی که سیگارت میکشن اینا از سیگارت کشیدن باید چی شون؟ خودداری بکنن، چون هوای خانه به جای لیک اکسیژن داشته باشه کربن دای اکساید و دیگر گازات. و در این حال چون فصل یا موسم سرما هستم، اکثرا از بخاری های گازی، از بخاری های سنگ زغال و دیگر چیزا استفاده میکنن که به عوض اینکه اکسیژن را در اتاق تامین بکنن، متاسفانه میتونه این گازات از طریق این دستگاه انتقال بکنه جای ازیر دیگر گازات مضر بگیره و اینا اکسیژن درست نمیتونن گرفتن. یک، اکسیژن کافی در اتاق باید تامین شوه برای اینا. مسئله مهمشان در خانه وقتی که کسایی که تب دارن میتونن که اینا چند کار بکنن. یک، هایدریشن ما برشان میگیم، مایعات کافی برشان بتن، کولد اسپانجینگ یا تربند میتونن بکنن. در قدم بعدی در با اهتمامات ما در صورتی که تب از اینا نمفته میتونن که شربت پاراستامول استفاده بکنن، اونم به توصیه دکتر. و فاکتور دیگه که پیشتر هم شما سوال کردین، بخش مهم دیگه از این بخش تغذیه از اینا هسته. طفلایی که از شیر مادر استفاده میکنن به هیچ وجه شیر دادن توقف نزد از اینا پیدا نکنه، شیر مادر بتن. و طفلایی که اونا میتونن غذا استفاده کنن، غذاهای موثر برشون آماده کنن و غذا بتر برشون.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر سیبل اوریدون که برا واخلو شید څوک دی. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مهرباني وکئ نو مراته وای از د کم زینه ماړی کنی ولې؟
نم شاه فیصل ده له کمپنی نه.
شاه فیصل له کمپنی څخه مهرباني وکئ فیصل صاحب.
دا د شنو بغل په مرز کې دغه ګر محمد وکایه. حال دا چې اوس کابل کې جمع ده. وکایه ډیر سخت ده، د بخاري دودنه د دې سره د دې چاره چې د څنګه سره وکړي.
اها ډیر ښه شاه فیصل. سمه ده، د وقایې په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته ووایي، په خاصه توګه د ماشومانو لپاره د وقایې څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سوال بسیار همدا و اساسي مطرح کړ برادر ما. یک بخش هم قسمه که همه ما میفهمیم وقایې بهتر و آسان تر از تداوی هست. اگر ولدان گرامی در قسمت وقایې اطفالشان و تدابیر وقایوی که توجه بکنن، ان شاء الله به سینه بغل مصاب نمیشن و او مشکلاتی که یک طفل سینه بغل لش رنج میبره، اینا هم ان شاء الله موجب باش نمیشن. اولش بحث اونمو که چون هوا سرد است، خوشبختانه بارندگی هم زیاد شد، یک مقدار از آلودگی های هوا کم شد. در این حال که یک مقدار از فاکتورهای آزاردهنده و عوامل سینه بغل کم شده، در این حال هوای سرد خودش میتونه یک ریسک فاکتور باشه.
بله.
یک خطر و یک فاکتور خطر است برای مصاب شدن به سینه بغل. بنابراین والدین محترم ما اولین کاری که میکنن اینا کوشش بکنند که اطفال خود گرم نگاه بکنن، از گشت و گذار بیجا بیمورد در بیرون جلوگیری بکنن، برنامه های موثر در داخل خانه برشون جور بکنن، در قسمت تغذیه دینا فوق العاده توجه داشته باشن، غذاهای پاک و غذاهای مقوی که شامل هم کربوهیدرات ها باشه، پروتئین و حتی شحمیات باشه. این برای دینا میتونن به شمول ویتامین ها، غذاها از ترکاری با و میوه‌جات برشون استفاده بکنن، غذاهای موثر برشون جور بکنن. و در عین حال دیگه طفلایی که مصاب هستن، مخصوصا خود مریضی سینه بغل، قسمت است که یک ریزش عادی شروع میشه، پیش میره به طرف سینه بغل و حتی سینه بغل در صورتی که بزیاد پیشرفت بکنه، اختلالات بسیار جدی خود هم با جای مقدار. بنابراین دیگه طفلایی که به امراض ویروسی مثل زکام، ریزش و ایگپا مصاب هستن، کوشش بکنن که برای چند روز که تا اینا بهبود پیدا میکنه یا امو ویروس سیر خود را تکمیل میکنه، اینا رو تجرید بکنن، یا تا نمانن که نزدیک دیگه طفلای سالم باشن، تدابیر وقایویشون در داخل خانه بگیرن. علاوه بر یک از تدابیر وقایوی میتونن چون هوا سرد است بیشتر از بخاری های گازی و زغال سنگ و چیزا استفاده میکنن و به شکل هم میتونه گازات از اینا در محیط خانه پخش شوه و گازات مزرعه اینا مصاب شون بهش. بناهن اینمی آلودگی ها را کم بکنن، در قسمت تغذی حفظ و صحه شون توجه بکنن، در گشت و گذار بیمورد و بیجا در بیرون از خانه جلوگیری بکنن، غذا کالاهای گرم، لباس های گرم برشون بپوشانن و والدین محترمه که طفلای شیردهی دارن و قدر کافی شیر بتن برشون.
بله دیر ازیاد منه نه دکتر سب.
سینه بغل یک از امراضی هست که یعنی فیصدی بلند مرگ و میر در بین امراض تنفسی داره. گفته میشه که 40 نفر وفیات یا 40 وفیات در فی 1000 نفر تولد زنده هست. به این مورد که 1000 طفل که نرمال و زنده تولد بشن، 40 نفر اینا از باعث سینه بغل به طرف وفیات میر، مرگ و میرش بسیار بلند است. بنابراین ما قصد که پیشتر کلاسیفیکیشن کردیم، اینا تقسیم بندی کردیم، ما میتونیم که در استیجای اولش یک زکام عادی باشه در خانه تداویشون بکنیم و حتی یک سینه بغل عادی باشه در خانه تداوی میکنیم. اما متاسفانه وقات وخیمتر از این که میرن به طرف وخامت میره سینه بغل شدید میشه و بسیار شدید میشه، تداوی از اینا در خانه ممکن است و اینا ضرور در یک از مراکز صحی اینا را بستر بکنن و تحت درمان قرار بگیرن. و سوال دیگه شون بود واکسینا. خوشبختانه قسمه که بیشتر براتون گفتم اصلا خود سینه بغل یک طیف کلان از اسباب و عوامل را داره. یک ایده محدود هست واکسین هایی که تا به حال معرفی شده و برای فعلا استفاده میشه، واکسین های انفلونزا وایرس و مننگوکوک و نوموکوک و اینا، یک تعداد محدود واکسین ها برآمده، ولی با وجود اینکه کسایی که واکسین میگیرن فیصدی مصاب شدنشون به سینه بغل کمتر است، یعنی مؤثر تمام شده واکسین میتونن بکنن، از یک تعداد هست انتانات میتونن که اینا معاف شون، معافیت حاصل بکنن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې موږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلې له تاسو نه هم لغوندو نه ډیر زیات مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو تاسو په مهربانه چیختن تاله سپارم. الله مو مرش
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ساعت 1